د دوست آواز د رادیو قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ د پریسیار د رادیو د سودګان څخه اوري.
شنوندگان عزیز رادیوی آواز دوست، شما صدای ما را از استودیوهای تریسی آر می شنوید.
قدر من اوریدونکو ترار سلام ریز ما و زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلی ومنی. نن د چهارشنبه ماښام د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې اتمه چې د 1415 هجري شمسي کال د دلوي د میاشتې د شلمې نېټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دغه خپرونه کې تازه خبرونو په شمول به د ورځې یو مهمو پیښو په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپو ښاغلي ډاکټر اساق اتمر مرکه، په ویکتوریا کښې د خارجي ژبو د مکتب د پښتو او دری ژبو د مسؤول ښاغلي فتح سامي خبرې به د دغه مکتب د اهمیت او همدارنګه و دغه مکتب ته د ماشومان د داخلېدو په اړه، او د پروګرام په لړ کښې به د ګلپاړي او وید قاسمي په اوازونو کښې خوږې سندرې هم واوري. اوس پاملرنه وکړئ د دې ساعت پښتو خبرونو ته. وایم کی درمامد اشنا د خبرونو لنډیز. د افغانستان د سترې محکمې مخ ته پرون چاودېدنې لږ تر لږه 40 تنه وژلي او 50 تنه نور ژوبل کړي دي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر وایي ممکن ماسکو له واشنګټن سره د افغانستان په اړه د سوریې په شان موافقې ته ورسېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په 2016 کال کې په افغانستان کې 1.6 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. او د امریکا ولسمشر ویل دی ایران موږ ته هیڅ درناوی نه کوي او له دغه هیواد سره شوې اټومي هوکړه تر دې مهاله تر ټولو ناوړه لاسلیک شوې هوکړه. اوس بشپړه خبرونه واوري. د افغانستان یو امنیتي سرچینه وایي چې د کابل په چاودېدنه کې 40 تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. امنیتي چارواکي وایي چې دا برید چې د سترې محکمې په دروازه کې وشو انتحاري و. د عامي روغتیا وزارت هم تقریبا د ورته شمېر مرګ ژوبله تاییدوي. ویل شوي دي چاودېدنه د سترې محکمې په پارکینګ کې داسې مهال وشوه چې مامورین بسونو ته ختل. تر اوسه کومې ډلې د دې برید چې پرون پر 4 بجو وشو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستي، خو دا ډول بریدونه عموما طالبان او داعش کوي. داسې ښکاري چې د حملې هدف د سترې محکمې مامورین و، ځکه چې حمله داسې وخت وشوه چې د مامورینو د رخصتۍ وخت و. د ملګرو ملتونو وروستۍ راپور پر اساس چې پرون خپور شو 2016 میلادي کال د ملکي افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغان ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د کلني راپور پر اساس تیر کال په افغانستان کې 1,15,000 ملکي وګړي وژل شوي او یا ټپیان شوي دي، او تر ټولو زیات ملکیان د وسلوال طالبانو په انتحاري او بمي بریدونو کې وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې د شویدو له کبله په سلګونو خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د نورستان د برګمټال ولسوالۍ له مصیبت ځپلو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره دغه ولایت ته لاړ او هغه سیمې یې له نږدې ولیدلې چې د واورې د شویدو له کبله تر 50 زیات کسان پکې مړه شوي دي. د وروستۍ راپورونو له مخې د نورستان په برګمټال کې د واورې د شویدو په پیښه کې 2-5 تنه مړه شوي او نږدې 40 نور ژوبل شوي دي. وروستۍ پرله پسې او درنو واورو د افغانستان په دوه ویشت ولایتونو کې د سر و مال تاوانونه اړولي دي، خو تر ټولو زیاته مرګه ژوبله په نورستان کښې پېښه شوې ده. د دې تر مخه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وه چې وروستي ورښتونه د کرنې لپاره ګټور دي، خو په عینې وخت کې د واورې د شویدو توپانونو او سیلابونو له کبله په انساني مرګه ژوبله خواشنې دي. نوموړي ویلي وه د سږ کال د دې لومړۍ څخه تر اوسه پورې 160 تنه افغانان په طبیعي پېښو کې مړه شوي دي. هغه اړوند ادارو ته امر کړی دی چې د پسرلي پېښو ته هم تیار اوسي. د سر او مال پر تاوانونو سربېره وروستیو ورښتونو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لارې هم بندې کړي دي. د تاند ویب په اړه د یو خبر له مخې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف وایي ممکن ماسکو له واشنګټن سره د افغانستان په اړه د سوریې په شان موافقې ته ورسېږي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر له خپل افغان سیال صلاحالدین رباني سره په یو ګډه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په ماسکو کې د شپږو هیوادونو د غونډه جوړېدو اعلان هم وکړ. په دې غونډه کې به د روسیې، افغانستان، پاکستان، ایران، هند او چین استازي او وزیران ګډون وکړي. هغه د طالبانو ملاتړ تایید کړ او ویل چې روسیه ممکن پر افغانستان د سوریې په شان له امریکا سره یو جوړجاړی ته ورسېږي. په سوریه کې د امریکا د بشر الاسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي، خو روسیه د حکومت ننګه کوي. په افغانستان کې د سوریه خلاف امریکا د حکومت ملاتړ کوي او روسیه د یاغیانو. له دې وروستي انکشافاتو داسې ښکاري چې امریکا د روسیې د رضایت لپاره د بشر الاسد رژیم پر ضدو ټینګار نه لري، او کیدای شي چې روسیه د سوریې په وړاندې په افغانستان کې امریکا ته امتیاز ورکړي. ښاغلي لاروف تاکید وکړ چې باید طالبان د سولې په خبرو کې شامل کړل شي، څو د افغانستان وضعیت د داعش اسلامي ډلو تر پرمختګ وړاندې یوه لاره وموندل شي. روسیه وایي د افغانستان، پاکستان، هند، چین، ایران او روسیه په شپږو اړخیزو خبرو کې امریکا هم ګډون کولی شي. په ورته وخت کې د روسیې رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې ماسکو چمتو دي چې د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو په غونډه کې واشنګټن ته هم بلنه ورکړي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت جک پوړي چارواکي او د افغانستان لپاره د کرملین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د افغانستان په اړه دغه هیواد روسیې، پاکستان، ایران، چین او هندوستان شپږ اړخیزې خبرې به د فروري په 15 په ماسکو کې وشي. په عینې حال کې په هند کې د افغانستان جکپړي ډیپلوماټ له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د امریکا ولسمشر د دریز ملاتړ کړی دی. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر ویلي دي تمه لري چې د متحده ایالاتونو د نوي ادارې تګلاره داسې وي چې د سیمې هیوادونه او نور هغو هیوادونه چې له ترهګرۍ سره رښتینې مبارزه کوي سره متحد کړي. د افغان سفیر دغو څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې د امریکا کارپوهانو له غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. په دې منځ کې د هغه او د افغانستان د چارو مشهور امریکایي کارپو بارن روبین ترمنځ پر ټولنیز باس د ډیرو کسانو پام رامت کړی دی. ښاغلی روبین تر هغه وروسته د ټویټر له لارې ښاغلی عبدلی وننګوه چې هغه پر خپلې پاړې د ترهګرۍ په له منځه وړلو کې د ولسمشر ټرمپ دریز ملاتړ وکړ. ښاغلی روبین بیا ښاغلی عبدلی ته ولیکله افغانان د امریکا په کورنۍ تګلارو کې د طرف نیولو په صورت کې به لویه تېروتنه وکړي، په ځانګړې توګه که دوی د مسلمانانو ضد له یو متاسف څخه ملاتړ وکړي. د بلې لوري ټاکل شوی دی چې د پاکستان د مدني فعالانو پارلمان د غړو او سیاستوالو یو پلاوی ژر کابل ته لاړ شي. د دغه پلاوي اصلي هدف د کابل اسلام آباد ترمنځ د خرابو شو اړیکو بیرته رغول او عادي کول ښودل کیږي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک هم په دغه پلاوي کې دي. هغه وایي چې کابل ته د پاکستاني پلاوي تر تګ مخکې یو افغاني پلاوي اسلام آباد ته ځي. ښاغلی خټک له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې همدغه راز د پاکستان د حکومت پر سیاست نیوکه وکړه او ویې ویل چې اسلام آباد باید د کابل په اړه د ساړه جنګ د مال تګلاره بدله کړي. ښاغلی خټک وویل د پاکستان لویه ستونزه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر ضد له سیاسي ډلو او افرادو سره روابط ساتي. موږ وایو چې پاکستان باید مستقیم د افغانستان د حکومت سره اړیکې وساتي. نوموړي له وښودل چې د دواړو هیوادونو د مدني فعالانو تګ راتګ او راشه درشه به د دواړو حکومتونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو او عادي کولو ته لاره پرانیسي. په عینې وخت کې د پاکستان کابینې پرېکړه وکړه چې د رجستر شوي افغان کډوال د روان 2019 کال د دسمبر تر پایه په دغه هیواد کې پاتې کېدای شي. پاکستاني رسنوی راپور ورکړ چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې د افغان کډوالو په اړه خپله پالیسي تصویب کړه چې پر اساس به نور هیڅ افغان بې ویزې پاکستان ته نه پرېښودل کیږي. په غونډه کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ته دنده وسپارل شول چې د رجستر شوي افغان کډوال د استوګنې موده چې ټاکل شوې وه سږ کال په مارچ کې پای ته ورسېږي د سږ کال د دسمبر تر 30 پورې وغځوي. د ازادي راډیو د یو خبر له مخې د ماشوم د ملاتړ ټولنې د جنګ له شکیلو غاړو غوښتي چې د ماشومانو ژوند ته ډیر پام وکړي. له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې ادارې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د ماشومان د مرګ ژوبلې په اړه د یونما ورکړ شوي شمیرې په رښتیا خواشینوونکي دي او د ماشومان د ژوند او امنیت د خوندیتوب په برخه کې د جدي کمزورتیا ښکارندوی کوي. په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ ادارې مشره وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. دا په دې معنا ده چې هره ورځ درې ماشومان د جګړو قرباني کیږي. دا هیڅکله د منلو وړ نه ده. هغې ماشومان د جګړې بیګناه قربانیان بللي او ټینګار یې کړی دی چې په هره بیه او حالت کې به د ماشومانو د ژوند ساتنه وشي. هغې د افغانستان د جګړې له ښکېلې خواوو څخه غوښتي چې په خپل ټول قوت سره د ماشوم د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي که د هیواد کشفي امنیتي ارګانونو ورته د خلکو نظام او ملي ګټو پر خلاف د ټولنیزو شبکو تبلیغاتي سایټونه معرفي کړي. دغه وزارت د تخنیکي توان لري چې پرته ځنډه یې وتړي. د دغه وزارت چارواکي دا خبره په داسې حال کوي چې لیدل کیږي ټولنیز شبکو کې ځینې تبلیغاتي سایټونه داسې اطلاعات خپروي چې له واقعیت سره اړخ نه لري. د مخابراتو وزیر چارواکي وایي نن سبا د معلوماتي ټکنالوژي پرمختګ او تخنیکي امکانات خلکو ته دا اسانتیا برابره کړې چې په اسانۍ سره مختلفې مخابراتي انټرنیټ او تبلیغاتي شبکې فعاله او د خپلو اهدافو لپاره یې وکاروي. د دغه وزیر چارواکي ټینګار کوي چې دغه شبکې او ټولنیز سایټونه باید خلکو ته د پرمختګ په بېلابېلو برخو کې د نوي کشفیاتو، نوي پیښو په زړه پورې موضوعاتو، تازه خبرونو او داسې نورو زرګونو ګټورو موضوعاتو په اړه معلومات ورکړي، نه دا چې د خلکو او په تیره د ځوان کول د بې لارې کولو هڅې وکړي. د ازادي راډیو د یو خبر له مخې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په 2016 کال کې په افغانستان کې 1.6 میلیارد ډالرو پانګونه شوې ده. دغه وزارت مرستیال محمد قربان حق جو په کابل کې د کورنۍ توکو د لومړني نړیوال نندارتون په پرانیسته غونډه کې وویل چې نوې پانګونه تیر کلونو د جذب شوې پانګونې په پرتله درې چنده زیاتوالی شي. ښاغلی حق جو زیاتوي تیر کال 1.6 میلیارډو په حدود کې پانګونه ثبت او جذب شوې ده چې دا د تیرو کلونو د پانګونې په پرتله یو فوقالعاده لوړ رقم دی. ښاغلی حق جو زیاتوي د صادراتو د ملي پراختیا برنامه وروستۍ شوې ده او د ده په خبره ټاکل شوې ده چې د کابینې په راتلونکي اقتصادي غونډه کې تصویب شي. اوس د نړۍ خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران مشر هیڅ درناوی نه کوي او له دغه هیواد سره شوې اټومي هوکړه تر دې مهاله تر ټولو ناوړه لاسلیک شوې هوکړه ده. هغه د ایران دولت تورن کړه چې له هوکړې لاسلیک کېدو وروسته ډېر زیات بېادبه شوی دی. ښاغلی ټرمپ د فاکس نیوز شبکې له خبریال سره د مرکې پر مهال د ایران او 5 نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي پروګرام په تړاو هوکړه د اوباما تېروتنه وبلله او د نیوکې په توګه یې وویل چې دا هوکړه شرمونکې ده چې د لاسلیک کولو لپاره هیڅ دلیل نه و. ډونالډ ټرمپ ویلي که ټاکل شوی وه چې له ایران سره هوکړه وشي باید ښه معلومه شوی وای. ټرمپ په مرکه کې ټینګار کړی چې د امریکا د ورز له ایران سره په اټومي هوکړه کې هیڅ لاسته راوړل نه لري. موږ دوی ته 1.2 میلیارد ډالر نقد ورکړل او مقابل کې مو هیڅ ترلاسه نه کړل. د ده په وینا ایران د اټومي هوکړې له لاسلیک کېدو وروسته ډېر بېادبه شوی دی. په عین وخت کې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله خامنه ای هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نړۍ ته د امریکا اصلي څیره څرګنده کړه. نوموړي دغه څرګندونې ایران پوځي افسرانو ته د وینا پر مهال کړي دي. د هغه په وینا کې د امریکا د نوي مشر کړنې د هغو خبرو ثبوتونه دي چې ایران یې له تیرو 10 کالو رئیس کوي. هغه وایي هیڅ دښمن نشي کولی د ایران ملت فلج کړي او یا یې ودروي، خو ایرانیان به د فروری په 10مه د هغه ځواب ووایي او ورته وبوښیي چې د دغسې ګواښونو پر وړاندې غبرګون څنګه څرګندېږي. د نړیوالو خبري اجنسونو د خبر له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اسلامي دولت ډله ځینې هیوادونو لکه افغانستان، عراق، سوریه او لیبیا کې په دفاعي حالت کې ده. خوای دا ډله تر یوه حده په پټو ارتباطاتو استخدام او له جنګي ساو بهر د بریدونو په غزولو سره خپل چارې سمبالوي. هغه وایي چې په هوایي ډګرونو الوتکو کې د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو په لوړه سطح کې پر خپل ځای دي. هغه زیاتوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي وادون ټینګار کوي چې په عراق او سوریه کې د بېلابېلو حکومتونو توجه له کبله هلته د هغو کسانو چې بهرني جنګیالي بلل کېږي ورته کم شوی دي. د دوی استخدام کم شوی دي، داعش غړي په پراخه توګه د جګړو ډګرونو نه پرېږدي. د نوموړي په خبره که څه هم دغه تندلاره ډله اوس مهال په یو بحراني بودجې خپل فعالیت پر مخ وړي، خو وایي د دوی عایداتي سرچینې لا هم پر خپل ځای دي، لکه تیل او ګاز باج اخیستل او د مالیو اخیستل، ټول هغه څه دي چې په ګډه د دغې ډلې 80% عایدات جوړوي. او یو وروستی خبر دا چې د چین رسمي ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي یا پوځي جنګ د ټولې نړۍ په تاوان دی. د ورځپاڼې په باور که مخامخ ټکر راځي، ټول نړۍ باید د یو ځواک ملاتړ وکړي او بې طرفي به سخته وي. ترامپ له لومړۍ ورځې پر چین نیوکې کوي او د دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر وام وایي چې د سویلي چین په اوبو کې جنګ کیدای شي. ترامپ تر دې دمه د چین له ولسمشر سره تلیفوني خبرې نه دي کړي، خو له 13 نورو مشرانو سره کړي دي. د پښتو خبرونو پای.
شنوندگان عزیز و گرامی، توجه شما را به تازه ترین اخبار دری این ساعت جلب می دارم. گوینده اخبار جمیله تیموری، سرخط اخبار. حکومت افغانستان می گوید برای رسیدگی به آسیب دیدگان برفباری های اخیر و برف کوچ ها تلاش های وسیع را آغاز کرده است. سازمان ملل با اشاره به آمار بالای تلفات افراد ملکی در افغانستان از طرف های درگیرخواست و اقدامات عاجل را برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان روی دست گیرند. آمار اداره بندر تجارتی یاقینه در شمال افغانستان نشان می دهد که از مجموع حدود 800 هزار تن مواد نفت وارداتی، تنها 73 هزار محصول و بیش از 700 هزار تن دیگر به صورت معافی وارد این کشور شده است. و چند خبر از استرالیا. شنوندگان عزیز و گرامی، توجه شما را به تازه ترین اخبار دری این ساعت جلب می دارم. گوینده اخبار جمیله تیموری، سرخط اخبار. حکومت افغانستان می گوید برای رسیدگی به آسیب دیدگان برفباری های اخیر و برف کوچ ها تلاش های وسیع را آغاز کرده است. سازمان ملل با اشاره به آمار بالای تلفات افراد ملکی در افغانستان از طرف های درگیرخواست و اقدامات عاجل را برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان روی دست گیرند. آمار اداره بندر تجارتی یاقینه در شمال افغانستان نشان می دهد که از مجموع حدود 800 هزار تن مواد نفت وارداتی، تنها 73 هزار محصول و بیش از 700 هزار تن دیگر به صورت معافی وارد این کشور شده است. و چند خبر از استرالیا. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان می گوید برای رسیدگی به آسیب دیدگان برفباری های اخیر و برف کوچ ها تلاش های وسیع را آغاز کرده است. از اثر برفباری های سنگین در چندین ولایت افغانستان ده ها تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید رئیس جمهور غنی از وزارت دفاع و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خواسته است که برای نجات متضررین برفباری های اخیر و در رسانیدن کمک به افراد گیرمانده در برف ها گام های جدی بردارند. ریاست جمهوری افغانستان به نقل از کمیته مبارزه با حالات اضطرار می گوید دفاتر محلی مبارزه با حوادث طبیعی در تمام ولایات فعالند و پول و مواد مورد نیاز برای آسیب دیدگان و نجات یافتگان این حوادث آماده است. همچنین مقامات محلی در بدخشان می گویند که در اثر برفباری و مسدود بودن راه های مواصلاتی 20 تن در 4 ولسوالی این ولایت جان باخته و شماره هم مجروح گردیدند. گل محمد بیدار معاون و سرپرست ولایت بدخشان با آژانس خبری پژواک گفت که در 3 روز گذشته در ولسوالی های مایمی، شکی، یاوان و راغستان این ولایت برف شدید باریده است. معاون و سرپرست ولایت بدخشان در ادامه افزود که در مجموع در این 3 ولسوالی ها دست کم 50 خانه مسکونی نیز کاملا تخریب گردیده. در عین حال محمد اسماعیل ولسوال برگمال نورستان به صدای آمریکا گفت از شب گذشته تا کنون از وضعیت آن روستا هیچ معلومات ندارند. روستای افسی برگمال نورستان شاهد برفکوچ عظیمی بود. از سوی دیگر حافظ عبدالقیوم ولی نورستان گفته است که از قریه های افسی تا اکنون 53 کشته و 23 زخمی از زیر برف بیرون کشیده شده است. گفته می شود که قریه افسی از مرکز ولسواری برکمال نورستان 18 کیلومتر فاصله دارد. مقامات نورستان از افزایش شمار کشته ها و زخمیان نگرانی کرده اند. در همین حال دگرمن شیرین آقا فقیری سخنگوی قل اردوی 201 سیلاب در خبرنامه گفته است که نخستین محموله های کمک توسط هلیکوپترهای این قل اردو به ولسوالی برکمال فرستاده شده است. با گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور غنی در دیدار با نماینده خاص جمهوری خلق چین، دولت افغانستان از پروسه های منطقوی که برای صلح صورت می گیرد حمایت می کند، اما باید این اقدامات همسو با فعالیت های دولت افغانستان، جامعه بین المللی و جهان اسلام که برای صلح انجام می دهند باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور با دینگ شی جون نماینده خاص جمهوری خلق چین برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد. در این دیدار هر دو جانب در مورد روابط و همکاری ها میان افغانستان و چین و مسائل منطقوی بحث و تبادل نظر کردند. نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان از حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرد و گفت کشورش در این راستا همکاری نموده است. دنگ شی جون گفت تماس هایی که با طالبان داشته است همواره تاکید بر مشروعیت دولت و رئیس جمهور افغانستان ورزیده و یادآوری نموده که یگانه راه برای آینده گفتگو و مذاکرات است. وی افزود که طالبان را به گفتگو تشویق کردیم و با پاکستان روی اثرگیری مذاکرات 4 جانبه تاکید صورت گرفته است. نماینده خاص جمهوری چین گفت کشورش در نشست هایی که در راستای برقراری صلح در افغانستان کمک کند اشتراک می نماید و حضور چین در نشست مسکو نیز در همین راستا بوده است و در این نشست روی نگرانی دولت و مردم افغانستان نیز تاکید گردید و خاطر نشان شد در نشسته های بعدی آن نماینده دولت افغانستان نیز حضور داشته باشد. در مقابل رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از رهبری کشور چین از همکاری های آن کشور با افغانستان بخصوص در زمینه صلح قدردانی کرد. رئیس جمهور گفت ما در صدد رابطه گسترده منطقوی هستیم و از نقش و همکاری جمهوری چین در بخش ترانزیت تشکری میکنیم. محمد اشرف غنی افزود حکومت افغانستان همواره تلاش کرده است تا از طریق گفتگوها از خشونتها جلوگیری کند و در همین راستا ما پیشرفت‌های خوبی در گفتگو با حزب اسلامی داشتیم و این نشان داد که حکومت افغانستان ظرفیت برای گفتگوها را دارد و انتظار داریم که طالبان هم این پیام را درک کرده باشند. طبق یک گزارش دیگر سازمان ملل با اشاره به آمار بالای تلفات افراد ملکی در افغانستان از طرفهای درگیر خواست تا اقدامات عاجل را برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان روی دست گیرند. بر اساس تازه ترین اعلام سازمان ملل مرگ و مجروحیت اطفال در سال 2016 به طور بی سابقه افزایش یافته است. در گزارش سازمان ملل تلفات غیر نظامیان در منازعات مسلحانه 11418 ثبت شده که از این میان 3497 فرد ملکی کشته و 7920 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در گزارش خاطر نشان شده است که از شمار تلفات 3512 طفل می باشد که 923 کشته و 2589 زخمی را شامل می شود که نشان دهنده افزایش 24% در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل می باشد. این ارقام که توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یعنی یوناما به ثبت رسیده است، بلندترین آمار را از سال 2009 به این سو زمانی که سازمان ملل متحد آغاز به ثبت منظم شمار تلفات غیر نظامیان نمود نشان می‌دهد. مسئولین مواد نفتی در بندر تجارتی آقینه در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب از افزایش عواید این اداره خبر داده می گویند که از آغاز سال روان شمسی تا اکنون بیش از 700 هزار تن مواد نفتی به گونه معافی از این بندر وارد افغانستان شده است. بر اساس گزارش رادیوی آزادی، آمار اداره بندر تجارتی آقینه در شمال افغانستان نشان می دهد که از مجموع حدود 800 هزار تن مواد نفت وارداتی تنها 73 هزار محصول و بیش از 700 هزار تن دیگر به صورت معافی وارد این کشور شده است. خالد نوید مسئول مالی بندر آقینه می گوید 90% تلهای وارداتی به گونه معافی وارد می شود. نوید می گوید همین سال مالی وارده عمومی ما 7,95,955 تن ما وارد داریم. در یک سال مالی 95 خورشیدی 73,000 آن مسئولی است و بقیه کلیش معافی می آید. به حساب فیصدی اگر بگوییم 90-95% هنوز هم واردات مالی تل معافی است. با باور مسئولین این اداره وارد کردن تل به گونه معافی می تواند بر عایدات دولت صدمه وارد کند. آریان مرادی رئیس اداره مواد نفتی بندر آقینه به صدای امریکا می گوید بله، به نام های وزارت داخله، وزارت دفاع، تاجران تیلشان را از این طریق معافی می آورند. این را من گفته نمی توانم که مشخص کدام شرکت ها است. آن را از مرکز می توانید پرسان کنید. به اساس گزارش ای بی سی استرالیا، بسیاری از کسانی که در برنامه اخراج از کمپ های مانوس در پاپیوگینی نو قرار دارند، از ایران، عراق، نیپال، پاکستان، سومالی، سودان، ویتنام، بنگلادش و هند هستند. مقام های مهاجرت پاپیوگینی نو گفت که این یک گام در مسیر تعطیل کردن کمپ مانوس است، جایی که هنوز 168 نفر بدون دریافت پناهندگی وجود دارند و اخراج خواهند شد. دیوان عالی پاپوی‌گینی نو سال گذشته فعالیت این کمپ را خلاف قانون اساسی دانست که حقوق زندانیان و آزادی فردی را نقض می کند و پس از آن پیتر اونل نخست وزیر این کشور در منطقه اقیانوس آرام متعهد به بستن آن شد. نماینده حکومت آن کشور گفت کسانی که پناهندگی ندارند هیچ پایه و اساس قانونی برای باقی ماندن آنها در پاپیوگینی نو وجود ندارد و باید این کشور را ترک کنند. حدود 600 پناهنده در کمپ مانوس وجود دارند و اکنون دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا و دولت استرالیا بر سر توافق گذشته با دولت اوباما برای انتقال آنها به آمریکا اختلاف دارند. نیوزلند نیز پیشنهاد استرالیا را برای پذیرش 150 پناهنده رد کرده است. طبق یک خبر دیگر، مقامات استرالیایی از کشف بزرگترین ذخیره کوکائین در این کشور خبر دادند. این ذخیره کوکائین با وزن 104 تن را به ارزش حدود 239 میلیون دلار در یک کشتی جاسازی شده بود که کشف و ضبط شد. این کشتی در سواحل نیو ساوت ویلز توقیف و 6 نفر دستگیر شدند. وزیر مهاجرت استرالیا با بیان این که کشف و ضبط بزرگترین کوکائین نتیجه همکاری با مقامات نیوزلندی است گفت در تاریخ این کشور کشف چنین ذخیره بزرگ تنها در یک عملیات بی سابقه بوده است. توقیف این محموله کوکائین دومین عملیات کشف و ضبط بی سابقه در استرالیا در هفته های اخیر بوده است. در ماه دسامبر هم پلیس این کشور یک باند قاچاق کوکائین را منهدم ساخت. در 18 ماه گذشته پلیس استرالیا بیش از 11 تن ماده غیر قانونی را از بازارهای محلی جمع آوری کرده است. پایان اخبار.
دورزی و مهم و پیشو تا یوکتنه
نظر برویدادهای مهم روز
گرانو او قدر منوریدون کو پداغونی که هم ده نری او افغانستان و رتسپال و ده افغانستان پا اله بلا بیلی مقالل کلیکی در سیفر بریپ امریکایی وی پار لیکی چی در امریکا در نیو ولس مشر مخته یو مهم سیاسی مسئله در افغانستان ده دونالد ترامپ در انتخاباتی مبارزه پر محال و پتیر دو اونی که چی پر اسمی دول ولس مشر شویدی در افغانستان موضوع ندیده کرد خوی پار پشتنه کوی تر ترامپ در افغانستان در جگره سر چی در امریکا در تاریخ تر طول وش در جگره در چرنگ چلن کوی تر دې پښتني ورسته دا خبرونه لیکي د جنوري په 12مه چې کله سنا جیمز مانتیس د امریکا دفاع وزیر په توګه تاییدوه نو له هغې پوښتنه وکړه په افغانستان کې د امریکای ملي ګټې او اداب څه دي او څه ډول ستراتیژي هلته په کار ده هغه په ځواب کې وویل زموږ ټولو د سپتمبر 12مه نیټه په یاد ده موږ باید هر هغه څه وکړو چې اړتیا وي تر څو د ورته بریدونه مخه ونیول شي ورسپار وړاندې لیکي په افغانستان کې امریکا پر دوو موضوعاتو تمرکز کړی دی پوځ او رغونه په پوځي برخه کې اوس شاوخوا 8400 امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې شته دوی له افغان ځواکونو سره یو ځای نه پرېږدي چې دغه هیواد بیا د تروریستانو په خوندي په ناځای بدل شي خپرونه د امریکا د بهرنیو چارو په وزرل کې د افغانستان پاکستان او منځنۍ آسیا د برخې د پخواني ځانګړي مرستیال نیکولاس مرو خبری را خستی دی چه وایی اولس مشر ترامپ باید دیر جر دا افغانستان لولس مشر سر پگر دا اعلان وکری چی امریکایی زوکونه با پا افغانستان که پرتل مایی نیم محل ویشه پاتش دا بیا رغوانی پا برخه که بیا خپراوانه لیکی چی ترنین امریکا نجده یو سلو پینزلس میلیار دلار دا افغانستان پا بیا رغوانه لگه ولی دی خدا اسنادو پا کتابونه که دا سامنه دا معلومه شوی چی ترنگ مصرف شوی چی خبرونه د ترامپ اداره باید د افغانستان ستراتیژي ته په بیا کتنه کې د پوځي حضور تر څنګ د بیا رغونې مسلې ته هم پام وکړي خبرونه بیا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي مفتیش سیګار راپور ته اشاره کوي چې په افغانستان کې له اداري فساد شکایت لري همدارنګه د کابل چاپ نننۍ ګړو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یونما د وروستي راپور په تړاو یو شمیر مطالب خبره کړي دي ویسا خپلواکې ورځپاڼې خپل نننۍ ګړې په سر مقاله کې لیکلي دي یونما د تیر کال د ملکي مرګ ژوبلي راپور خپور کړ چې په رښتینې معنا خوښنیونکي او د تعامل وړ و په سر مقاله کې د راپور په اسناد راغلي تیر کال مو د جګړې د بېلابېل اړخو له لورې تر 12 زیاتو هیوادوالو ته مرګ ژوبل اوښتې ده چې دا په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړه کچه ده د سر مقالې لیکوال لیکي د یونما د راپور ځانګړتیا دا ده چې دوی یوازې هغه شمیرنې او پیښې په راپور کې شاملوي چې سل په سلو کې یې کړتوب ثابت وي خو د سر مقالې لیکونکي په باور په افغانستان کې زیاتره د ملکي مرګ ژوبلې پیښې په داسې ولایتونو کې دي چې یونما ته یې کره کول ګران دي نو ځکه د په خبره په راپور کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمیر ترې اعلان شوي هغه زیات دي میلیارمن خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملکیانو تلفاتو دا شمیر چې د یونما په راپور کې راغلی دي د جدي اندېښنې وړ دي سر مقال لیکن کې لیکي دا په داسې حال کې ده چې د جګړې د پای لپاره هیڅ هیله نشته او نړیوال او سیمه ایز پروګرامونه داسې دي چې د افغانستان خلک به د اوږدو نور کلونو لپاره هم یو بل وژني او دغه هیواد به په هدیره بدل شي. د سر مقالې لیکونکي په باور دا د دولت دنده او مسؤلیت دی چې سولې ته د رسېدو په خاطر د خلکو د هیلو لپاره جدي هڅې او کار وکړي. د دغو او نورو مسایلو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځوم په کابل کښې ودغې مرکې ته. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اساق اتمر همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه ورسره خبرې ولرم او د نظر وپوښتم. جناب اتمر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب اتمر صاحب، په داسې حال کې چې طالبانو د پاکستان په حمایه او ملاتړ په خپلو حملو ته بیا هم زور ورکړی دی چې دا دې بیا په کابل کښې خونړۍ حمله وکړله، د چین د هیواد خاص استازی د افغانستان ولسمشر ته بیا وعده ورکړې ده چې پاکستان او طالبان خبرو ته حاضروي او بیا څلور اړخیزه غونډه به شروع کړي، ستاسو تر نظره پاکستان به بیا هم صادقانه په دغه خبرو کې ګډون وکړي او طالبان به خبرو ته حاضر کړي؟
زما په باور پاکستان په افغانستان کې ستراتیژیک موخې تعقیبوي. پاکستان په افغانستان کښې څو شیانه غواړي، او هغه اول د ډیورنډ کرښې مسله ده، بل د افغانستان تجارت دی، د افغانستان معدن دي، د افغانستان خارجي سیاست دی، او د هند حضور کمېدل په افغانستان کښې دي. دا د پاکستان هم په ستراتیژیک دی په افغانستان کښې، او پاکستان همیشه د پاکستان د پیدایښت نه تر دې نیمه پورې دا زیار راوته کوي چې دغه موخې ته ورسېږي. په تېر جنګونو کښې هم د کوم چې د افغانانو او د شورویانو تر منځ وو، هم پاکستان په هغه لوی ستراتیژي کې چې د امریکا او د غربیانو جنګ د شورویانو سره، خپل هغه اهداف غوښتل، او هغه اهداف یې د مجاهدینو په وسیله غوښتل، ځکه چې دغه د مجاهدینو رهبران او قمندانان دوی ټول په پاکستان کښې د پاکستان د استخباراتو سره نږدې پاتې شوي ول، او تر اوسه پورې هم دغه اړیکې او دغه ارتباطات د دوی د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د حکومت او مخصوصا د ایسای سره موجود دی او شته دی. نو تر دې نیمه پورې دا کله چې مجاهدین افغانستان ته راغلل او افغانستان د شوروي د یرغل نه خلاص وو، نو بیا وروسته کله چې مجاهدین هم په دې باندې وپوهېدل چې پاکستانیانو اهداف په افغانستان کښې تمویلزمو ته څه دی، نو دوی فاصله ونیو. هغه حکومتونه چې افغانستان ته راغلل، هغه د مجاهدینو حکومت پنځه کاله تر یو حده پورې دوی فاصله ونیو. کله چې فاصله یې ونیو، پاکستانیان بل اتلانتیک چې هغه طالب دی هغه راوایسته کړه، او د طالبانو جګړه هم تاسو ګورئ چې تقریبا دا شل کاله دی چې پنځه کاله د طالبانو د حکومت او شپاړس کاله دا نور چې د کربي صاحب نبیولی تر د ډاکتر صاحب اشرف غني پورې، دغه نظام ټول طالبان هم د افغانستان د حکومت سره په جنګ ور، او د پاکستان موخه دا وه چې افغانستان هغسې حوالت ته راوګرځي چې بالاخره پاکستانیانو ته مجبور شي، او د افغانستان د حضور رنګېدل، د افغانستان اقتصاد رانېدل، د افغانستان هغه زیرزنایي تاسیسات رانېدل، دا ټول هغه شیان دي چې د پاکستان په اهدافو کښې شامل دي، تر څو چې افغانستان کښې باثباته او قوي حکومت او یو ملي حکومت رانه شي. نو په دې دلیل په دې مذاکراتو کښې هم څو ځلي پاکستانیانو دا تضمین ورکړی چې موږ به د افغانستان د صلحې مذاکراتو سره مرسته وکړو، د اشرف غني ورتګ پاکستان ته او د پاکستان د هیاتونو راتګ افغانستان ته په یوه ډول دوی وخت ځان ته ذخیره کړ، او دغه شپږ اووه کاله چې موږ ګورو پاکستانیان په دغه پلمه باندې نه غواړي چې افغانان خپل منځ کې که د طالبانو جګړه ده یا که بل جګړه ده دوی ته توافق سره ورسېږي. بل اړخ د دې جګړې ګرځي بهرنیانو ته، هغه استخباراتي جګړې ته ګرځي چې د ژور ځواکونو لخوا په افغانستان کې په سیمه کې روان دی. دا یوازې د افغانانو مشکل نه دی، د طالب او د افغان د قوت جګړه نه دی، دا هغه جګړه ده چې په دې کې روس ښکېل دی، په دې کې ایران ښکېل دی. هغه رقابتونه د ایران او د عربستان سعودي دلته دی، هغه رقابت چې د امریکا او د روس دی دلته جریان لري، هغه رقابت چې د ایران او د روس دی دلته جریان لري، هغه رقابت چې د هند او د پاکستان دی دلته جریان لري، هغه رقابتونه چې د چین او د امریکا ترمنځ دي. دا ډېر لوی آباد اوس دغه جنګ په افغانستان کې پیدا کړی، او نه یوازې چین په خپل کار دا مسله حلولی شي او دې مسلې سره مرسته کولی شي، نه یوازې روسیا او نه یوازې امریکا. دا یو بینالمللي تلاش ته ضرورت لري، او د سیمې هیوادونو تعاون ته ضرورت لري چې دوی په ګډه سره هغه زبر ځواکونه او دغه استخبارات دې قانع شي چې د افغانستان ثبات د سیمې ثبات او د نړۍ ثبات دی. تاسې همده اوس د ناتو لښکرکشي ګوري چې په روانیا کې، په پولینډ کې او همدغسې په اوکراین کې د روسانو د محدودولو په خاطر دوی هلې ځلې روانې کړي دي، او ډېر قوي تاسیسات هلته ضد بلاستیکي توکن دي هلته ځایونه کړي چې د دې په مقابل کې روسانو هم دغسې صفایي کړی دی. او دې خواته کله چې د افغانستان جګړه تاسې وګورئ، دغه جګړه د روس سرحداتو ته یا د هغه مشترک المنافع د منځني اسیا سرحداتو ته ورنږدې شوی. دا جنګ نه د داعش جنګ دی او نه د طالب او د افغان حکومت جنګ دی، دا یو نړیوال جنګ دی، یو د نړیوالو د استخباراتو جګړه دی او د سیمې د استخباراتو جګړه دی. په دې کې زه ګومان نه کوم که چین هم دغه تعاود کړی او دغه ابتکار په لاس کې واخلي چې د هغه مذاکرات به د سره پیل کړي. زه په دې باندې ډېر باور نه لرم چې چین به وشي کولی چې دغه مذاکرات بریالي کړي، تر څو چې دغه رقابتونه چې ما مخکې د هغه نومونه واخیستل دوی په دې قانون شي چې د افغانستان ثبات د سیمې دپاره ګټور دی، او دا د نړیوال د تنشن یا هغه کشمکش یا هغه جنجال د کمولو دپاره یو ښه لاره دی، او د تجارت د غوړولو د خاطر هم د سیمې د هیوادونو په ګټه دی، هم د نړیوالو په ګټه دی. په یوازې دې چې مونږ د جنګ د لارې نه وغواړو چې منځنۍ آسیا ته ورسېږو. نو که چینایان دغسې مفکورې سره موافق دي چې دوی ټول په یو توافق باندې راولي، پاکستان، هند، امریکا، طالبان او د افغانستان دولت، دا به نو یو ښه خبره وي. خو زه ډېر دې ته هیله من نه یم چې بالاخره دغه جګړه د دومره زر پایلې ته ورسېږي.
مننه. د امریکا نوی ولسمشر سیاست د پاکستان او افغانستان په اړه څنګه څېړي چې آیا هغه به پر پاکستان داسې فشارونه راوړي چې ترهګري په خپل هیواد وځپي، په داسې حال کې چې ده په خپلو انتخاباتي کمپاین کې دا خبره کړې وه، او پاکستان به دې ته وهڅوي چې ترهګرو مخه ونیسي چې افغانستان ته روانوي؟
دغه ترهګري چې دا د ډېر پخوانه هغه د اخوان المسلمین نه چې تاسو راواخلئ تر دې ننه پورې په هر نوع په مختلفو اشکالو باندې مذهبي افراطیت دی، او دغه مذهبي افراطیت په مسلمانانو کښې رامنځته شوی. او د دې تر شا هماغه قوتونه دي چې نن د دې طالب او د دې داعش تر شا ولاړ دي. که د دې هغه تاریخ ته تاسې وګورئ، امریکایانو د دغه قدرت نه په استفادې سره په عربي هیوادونو کښې هغه ملي نهضتونه یا هغه هیوادونه چې دوی عرب نشته لستو لکه جوال ناصر لکه صدا حسین لکه قذافی دغه پهمدغه وسیله باندې دوی له منځه ونیولل او دوی ضعیف کړل. همدا اوس هم چې په منځني ختیځ کښې دغه جګړه روانه ده دا د هغه قدرتونو د ځپلو په خاطر دی چې دوی منابع لري، تیل لري، طلا لري، نور ثروتونه لري او نظامي پوتنشیل د دوی ډېر قوي و. اوس چې البته ځپل شوی سوریه په سیمه کښې د اسرائیلیانو دپاره د یهود دپاره یو تهدید و، د دوی نظامي قوت ډېر پیاوړی و. عراق هم دغسې په نظامي پوتنشیل کښې خپل ډېر د صدام حسین په حکومت په وخت کښې ډېر قوي یو نظام درلودو چې حتی امریکایانو دا وغوښتل چې 8 کاله عراق او ایران سره وجنګوي او کوشش دا وکړي چې په عربي هېوادونو کښې دغسې قوت رامنځته نه شي. بلاخره بش په وخت کښې هغه خو ډېر په دې باندې توجه کوه چې ګویا صدام حسین اسلامي صلاح لري او بیولوژیکي صلاح لري. تاسې ولیدل کله چې د صدام حسین رژیم هم نسکور شو، نه بیولوژیکي صلاح د چا وموندل او نه اتمي صلاح چا هلته وموندل. په همدغه ترتیب سره اوس د ترکیې په برخه کښې تاسې وګورئ کوم چې خپله ترکیه دعوا کوي چې عبدالله ګولان په امریکا کښې دی او دغه ټول سیسي د امریکار د خوانۍ د ترکیې د بېثباته کولو په خاطر. خو دا په هر صورت یعنی د ایران او د یمن مسلې چې تاسو ته وګورئ، د عربستان سیدي د یمن جګړې ته چې تاسې وګورئ، دا خبرې دي چې امریکایان غواړي چې دغه هېوادونه وړوکي کړي او دغه هېوادونه هغه نظامي پوتنشیل دوی لاس ورکړي. راغلو په دې برخه چې پاکستان، آیا ټرمپ به پاکستان په دې مجبور کړي چې وسله والو ځپي که نه؟ زه فکر کوم بدون د دې نه چې امریکا خبر نه وي، آیسای خبر نه وي، یا سیایی خبر نه وي، پنټاګون خبر نه وي، د پاکستان حکومت دغه تخریبي ډلې، دغه ګریستي ډلې په پاکستان کښې نه شي ساتلی. نن امریکا او دغه متحد هېوادونه او ناتو دغه ټکنالوژي لري چې دوی هغلته په پاکستان کښې له منځه یوسي که دوی وغواړي. اما زه ګمان په دې نه کوم چې که امریکایان په صادقانه توګه په دې برخه کښې یو دریځ ولري چې هغوی دغه افراطي ډلې وځپي، بلکې دغه افراطي ډلې د یو تهدید د وسیلې په خاطر دوی د سیمې هېوادونو دپاره او د منځني ختیځ دپاره او همدغسې د روسیې دپاره همدغسې شار نور اروپایي هېوادونو دپاره تر یو حده پورې، تر یو وخته پورې ځان سره وساتي او دوی سپورت کړي او دوی ته پیسې ورکړي. نو زه په دې باور یم. او که د ټرمپ دغه څو فرمانونه چې مونږ ولیدل په دې دوه هفتو کښې که دی په دغه حکومت لاړ شي واقعا د روسانو سره یو تفاهم ته ورسېږي، دا به د افغانستان د جګړې د ختم دپاره یو ښه بېلګه وي. که مونږ په دې باور وکړو چې رښتیا ټرمپ غواړي چې روسیې سره نږدې پاتې شي او روسانو سره یا پوتین سره د دې مناسبات نږدې وي او دوی په سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو کښې په تفاهم سره ورسېږي، دا د نړۍ دپاره زه فکر کوم یو ښه نیک فعال دی.
داسې ویل کېږي چې د امریکا ولسمشر د عراق د ټولو کسانو پیسې چې د امریکا په بانکونو کې ته انتقال کړي دي کنګل کړي دي، وایي چې دا پیسې د امریکا د پیسو څخه دلته راوړي دي. آیا د هغو افغانانو سره چې د امریکا دغه د کومک پیسې غلا کړي دي او اوس میلیارډران دي، همداسې چلن به ورسره وکړي؟
زه د دې تجربه لرم. کله چې ما خپله پیسې بانک ته ویلولي، زما نه یې د دغو پیسو رسید غوښته چې تا دغه پیسې د کوزي نه کړي دي، او ما هغه رسید بانک ته ور وښوده. بیا نو بانک زما پیسې واخیستلې په کابل کښې. دا زما عرض تاسو ته که امریکایانو غواړي، زه په دې مطمئن یم چې د ټولو جنګسالارانو ثروت، پیسې، جایداد، کورونه په سویس کښې، په افریقې کښې، په لندن کښې، په اندونیزیا او مالیزیا کې دا ټول امریکانو ته معلوم دی او د دې ثروتونه هم ټول معلوم دي، حتی په سویس کې چې دوی کوم جایداد لري او دغه کمپنیګانې لري، د تیارو کمپنیګانې دا کسان لري او داسې کشتیګانې لري تجارتي او دغسې هوټلونه لري دوی په جرمني او په دوبای او په اروپا کې او دغسې په افریقا کې ډېر دغه ټول امریکانو ته معلوم دي. زه په دې باور یم چې یو سنت هم د امریکا د سترګو نه پټ نه دی او که هغوی وغواړي چې دغه مسله تحقیق کړي، اول دې دوی د هغه جرایمو په خاطر چې په دې دېرش پنځه ویشت کلونو کښې دوی ترسره کړي دي دوی دې محاکظه شي، هغه عدالت انتقامي د تطبیق شي، دوی دې محکمو ته واستول شي او دا کار دوی کولی شي. او چې نه کوي دو حالت دوی همدغسې خاصي، زه فکر کوم چې د افغانانو حال به همدغسې وي که دوی یو حاکمیت د دولت غواړي چې رامنځته شي، که دوی غواړي چې یو قانونیت افغانستان کښې موجود وي، دوی د فساد پر ضد د مبارزه قوي کړي. همدا تر نیمه پورې سره د دې چې د کرکي د وخت نه دغه ادارې رامنځته شوي دي د فساد پر ضد مبارزه، لیکن تر دې نیمه پورې چا یو رئیس هم محکمې ته کش نه کړو، چا یو قومندان هم محکمې ته ونه شو کولی چې معرفي کړي. زه ډېر په دې باور لرم چې د دغه ټولو تر شا یو لوی قوت موجود دی چې هغه دغه جنګ سالاران او دغه په قاچاق کښې ښکېل د مخدره موادو قاچاقبران. نو که نړیوال وغواړي که مخصوصا امریکا وغواړي دغه کسان څوک چې دوی په جنایاتو کښې شامل دي، څوک چې په افغانستان کښې په دې دېرشو کلونو کښې د مخدره موادو په قاچاق کښې شامل دي، څوک چې ناقضین حقوق بشر دي، څوک چې په عام وژنې باندې متهم دي، دوی کولی شي چې محکمې ته ورکش کړي. اما چې هغوی نه غواړي دغه زموږ ضعیف حکومت هم دغه توانمندي نه لري سره د دې نه چې مختلف ادارې دي د فساد د مبارزې پر ضد دلته جوړ شوي، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان ولس دې ته شاهدان نه دي چې هغسې یو کس دي چې قتل کړی وي، هغسې یو کس دي چې د مخدره موادو په ترافیک کښې لاس درلودوي، هغسې کسان چې په لوی لوی رشوتونو باندې دوسیې لري دوی د محکمې ته کش کړي. نو زه دلته تر یو حده پورې شک لرم په دې برخه کښې.
مننه. بل د عطا محمد نور او د هرک تر منځ د قدرت د ویش په خاطر خبرې روانې دي، په داسې حال کې چې د بل خلکو شکایت کړی دي شپږ میاشتې کېږي چې والی درک نه لري او دلته په هار کې مصروف دي. تاسو دغو خبرو پایلې او د خپل د جمعیت تر منځ د مخالفتونو په اړه څه نظر لري؟ ګورې،
یو دا خبره ده چې دولت د مخالف سره سوله کوي، دا بېل یو پروسه دی چې په هغه میکانیزمونو باندې دولت د یو مخالف حزب سره کښېني او هغه سره بحث کوي او هغه دې ته اړ باسي چې هغه راشي دولت سره یو ځای شي. دا یو بېل بحث دی. دا چې په خپله نظام کښې اول خپله ډاکتر صاحب عبدالله کله چې کاندیدېده دې خپله به ویلو چې زه د جمعیت د ګوند نماینده یم او د هغوی د خوانه زه کاندید یم. نو په همدغې حساب یو تعداد ډېر کسانو چې د جمعیت د ګوند پلویانو هغوی ډاکتر صاحب عبدالله ته رایې ورکړلې او هغه راغی په هغه انتخاباتو کښې چې دغه انتخابات پایلې هم چندانې درست نه وي او په هغه انتخاباتو کښې تقلب او تخلف او نړیوال لاسوهنه او دیونما لاسوهنه په ډېر مرداری سره ترسره شي. خو په هر صورت حکومت یو پلي وحدت حکومت په نوم جوړ شو چې په هغه کښې دا وروسته دا پنځوس خبره رامنځته شو. اوس هم دغسې چا ته چې رئیس جمهور مقرر کړی ډاکتر صاحب عبدالله هغه نه منظوروي او کوم چې ډاکتر صاحب عبدالله مقرر کړی رئیس جمهور نه مني چې دا په دې درې کلونو کښې د افغانستان د ولس ډېر وخت همداسې مسایل ځای کړی، تقریبا اتیا فیصده والیان هم د اصول سرپرست دي، دوایرو کښې د مستقل ریاستونه سرپرست دي. دا یو لویه لانجه ده، علت یې همدغه دی چې دا پنځوس خبره دی. په دې برخه کښې زه نه پوهېږم چې که پنځوس برخه د دفتر که باشی از بنی پدی پندیش که در چون را استاز فلانه دیمید که دیورتی او چون را در حزب اسلامی که دیورتی او چون را در بیتا پتیسی چه پدی بندی دای اغا مشکلیت دیگر که دی جمهوری زن کنیدی که خبر از دست که تقسیمات زندی پهیت دی که پهیت تاریخ که پهیت نظام که ما تقسیم شد خونه داری دیلی چه چون دیوانی چه یا والی گرانش و آقا دیدانی که چه باتا پنجوز سفارتونه را که اوش به تقویز و جریان را که پیزلا وزارت را که با خود ولات را دیر بچه زقا و اندیوانه را هم دارد اخو کبه تخصیم کرینه که چه دیگه واری که تخصیم که دا خو اصلا حکومت داری اون رای یعنی تا سپتانه پول نره که و گره دارست حکومت داری خیلی دا به غلو تخصیمات دیر چه منگه بسیوانی که تاسو دومره لاس کیسه د تاسو شل کیسه د تاسو دیر کیسه د تاسو پنځه کیسه د تاسو مخ په مال کې او دا هیڅ میکانیزم او هیڅ اصول برابر نه هغه څه حکومت چې سره د دې نه چې انتخابات وشول د انتخاباتو نتایج سم نه لیکن خو د انتخاباتو په نتیجه کې دا چې جان کلی راغی یا څوک راغی دا چې حکومت ټول خو بالاخره بنسټ په مخ انتخاباتو باندې راغلی نو چې بنسټ په انتخاباتو باندې راغلی نو بیا دا تقسیمات نو چې څه شی ده زه چې تهران پاتې یم زه نه پوهېږم چې د دې نوم تاسو څه شی دی چې که هر څه پاتې دي دوی ته کیره راوباسي چې زما برخه معلوم کړي بیا په دې کې قومونه را پیدا کړي چې زما قومونه برخه معلوم کړي سره د دې چې دغه هر قوم په دغه نظام کې غدی پنجوس پیساب را غلی دی او اوس هم دعوا دا لري چې زما برخه کمه ده یا زما برخه زیات دی خلکو ته هېڅ شی نه دی رسېدلی یعنی دغه تعیناتو تقرر او دغه امکاناتو دغه امتیازات چې ورکړل شوي دي ټول محدود دوه سوه دریم سوه کسان دي چې د هغه نه برخمن دي په دواړو خواو کې زما ارزښت دی نور خلکو نو یو در دوم حالت که یا مجهوریت که کن که او اغتو که تحصیل داری کفایت داری او تخصص داری اغتو که نه موقعی داری او نه در زمینه اغتو مسایدی که اغا دواو که چه زو مثلا دوم را تحصیل لدم چه دوم را تجربه لدم در کار که چه زوزگار گردم اده اقل بایم که تا مقرار که در شایدش دوست نه در اپیل دغه یو کتاب دی چې لکه چې ما مخکې ارزو کړی دی علي بابا او چالیس چور خبره ده چې څلوي خلو تر رناستي او دوی تختیم کوي چې پنځه یو ته لس دلته او شل دلته په دغسې تختیماتو باندې لګیا دي چې دا د حکومتداري هغه ډېر اصل حکومتداري موږ ورته نشو ویلی در حال کې دلته یو اداره بله هم خپله دفتر کې مصرفګري جوړ کړی چې هغه د ښه حکومتداري نمائندگی دی چې زه نه پوهېږم چې دا د ښه حکومتداري نمائندگي به دوی کله په دغسې مواردو کښې خپل غږ پورته کړي او رئیس جمهور ته به وایي چې بس او نورو ته به وایي چې بس ځکه دا د هغه ښه حکومتداري اساسات او جمعیت نه دي
مننه پس په اخر کې غواړم دا سوال وکړم د دغه ټولو ګواښونو چې د امنیت په اړه او د فساد همدارنګه دغه مخالفتونو چې د ولسمشر او د اجرایه رئیس ترمنځ موجود دي او هغه ژمنې چې ولسمشر خلکو ته ورکړې وې تاسو راتلونکی څنګه څېړئ؟
والله زه خدای دې وکړي چې دا زما نظر غلط کړي چې راتلونکی ډېر خراب فلم راتلونکی منفي خواته روان دی د بحران خواته روان دی نو خدای دې یو فضل وکړي په دې ولس باندې په دې خلکو باندې چې موږ نشو کولی چې یو مثبت لوري ته حرکت وکړو تر اوسه پورې چې زه ګورم دغه د ملي وحدت حکومت یو د اقام حکومت دی او دوی لاسرهوړنې نه لري ځکه دغه د دوی کادرونه چې دي هغسې کسان دي چې دوی هغه پخوا به یو وخت کې چې هغوی ته زه احترام لرم توجیل نه شي ضابط مستعجل او معلم مستعجل به ویلي چې زر د لسم نه به چې پاک شو هغه به ضابط شو زر به چې د لسم نه پاک شو هغه به معلم شو نو دغه ټول کسان د نظام کې هغه رهبري چې دی دغه کسان تشکیل دی چې په صرف پریزنټیشنونو باندې بلد دي او صرف یو تعداد یې په بهرني ژبه باندې بلد دي. نور په دې کې هغه تخصص او د هغه پوهې کچه زه ډېر کم وینم او دغه زمونږ د وطن د بدبختي او د تباهي یو علت دی. په زمن کې د دې هغه منځ خپل منځي کشمکشونه چې دي هغه هم ډېر زیات دي، قومي فتکي دا خبرې چې دي دا هم ډېر زیات دی، او د زورواکانو قوت تاسو ګورئ دلته په نظام کښې دا ډېر زیات دی چې د خپله د نظام زور په دې کښې نه رسېږي، قانون په هېڅ وجه نه تطبیقېږي، هغه عدالت په هېڅ وجه نه تطبیقېږي، او ښه حکومت دپاره
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر، ستاسو د ګټورو خبرو ښه نظر نه ډېره زیاته مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. مننه، د خدای په امان. قدرمن اوریدونکو، د استرالیا د ویکتوریا په ایالت کې د بهرنی ژبو د زده کړې لپاره حکومت د مهاجرینو په خاطر زیات پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي چې یو د هغو څخه د بهرنی ژبو ښوونځی دي چې د افغان ماشومانو ته د پښتو او دری ژبو کورسونه پکې لري. نن شپه موږ په دغه خپرونه کې د بهرنی ژبو د یا د مکتب د پښتو او دری ژبو د مسؤول ښاغلي فتح سامی ته بلنه ورکړې ده چې تاسو ته د دغه مکتب په اړه معلومات درکړي چې څنګه کولی شئ خپل اولادونه د کومو شرایطو لاندې دغه مکتب کې شامل کړي چې خپله مورنۍ ژبه په لیک او لوست سره زده کړي. جناب محترم سامی صاحب، به پروګرام رادیو آواز دوست خوش آمدید. سلام و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
تشکر از شما آقای آشنا و خوش هستم که در برنامه شما سهم میگیرم و معلومات لازمه که شما نیاز داشته باشید را به خدمت شنوندگان محترم برسونم.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب سامی صاحب، طوری که پیشتر ما گفتیم حکومت ویکتوریا به خاطر آموزش زبانهای خارجی یک سلسله پروگرامهای را دارد. اگر در مورد این پروگرامهای آموزش زبانهای خارجی صحبت نمایید و همچنان اهمیت این پروگرامها در چی است؟
برای مرکز آموزش زبانهای غیر انگلیسی در ایالت ویکتوریا به نام ویکتورین اسکول آف لنگویجز تقریبا 75 سال به این طرف فعالیت داره و زبانهای مختلف تدریس میکنه و این یک نهاد مخصوص آموزش زبان دولتی است و 50 زبان غیر از انگلیسی در 40 مرکز مکاتب دولتی در سراسر ویکتوریا تدریس میکنه. هدف اصلی از این مرکز بلند بردن سطح مهارت‌های شاگردان است در زبان مادریشان و این به خاطر از ایست که یکی سواد آموزی را یادشان بده و از طرف دیگه با آموختن و آموزش زبان مادری خود بتانند که فرهنگ خود و هویت خود هم حفظ بکنند، با تاریخ خود و با کشور خود آشنایی داشته باشند. با نظر داشت اهمیت زبان، شاگردان در این مکتب درس می‌خوانند در صورتی که با موافقت تمام بکنن. البته یک امتیاز است در مکاتب روزانهشان و کسایی میتونه که در این مکتب شامل شود که شاگرد مکتب باشن، یعنی مکتب روزانه، و اگر خواسته باشن میتونن از طریق آنلاین و یا از طریق ازی که در مکتب با والدین خود ثبت نام بکنن و استفاده بکنن از آموزش زبان مادری خود. و از طرف دیگه از ساعت 9 تا ساعت 12:20 ادامه پیدا میکنه. برای 4 ساعت از هر روز، روزای شنبه میباشه و معلمین در داخل کلاس درس میده و کار خانگی برشون میده که پرکتیس بکنن و زیادتر زبان مادری خود یاد بگیره. ما در اینجا تدریس میکنیم علاوه بر دیگر زبانها، زبان دری، فارسی و همچنان پشتو است. تعداد شاگردان ما در حدود تقریبا از کلاس اول تا کلاس 12 است و همه ساله ادامه داره. تقریبا 18 سال، سال 19 هم است که این به فعالیت خود ادامه میده و تقریبا در حدود بیشتر از 800 شاگرد در سنف 12 فارغ شده. و یکی از امتیازهای مهم آموزش زبان به خاطر از این است که زمینه کاریابی و استخدام شاگردان مساعد میسازه و زمانی که تصدیق نامه را داشته باشن، بسیاری از کمپانی ها با کارمندای چند زبانه یا ای که با چند زبان صحبت کرده بتونه، اینه برای خود البته در صورت یک ثروت میدانن و زودتر کار میتنشون. یعنی چانس کاریابی با داشتن آموزش یک زبان دو زبان بیشتر میشه و همچنان ظرفیت افراد بالا میبره و در محافل و شرایط گوناگون میتونه که خدمات دیگه برای گردشگری و سیاحت و همچنان خدمات ترجمانی، کارهای دیگه را با آموختن زبان مادری خود در صورتی که تصدیق نامه را داشته باشن و او را تمام بکنن بدست بیارن.
تشکر. آیا فارغ شدن از این کورس ها در نمراتی که به یونیورسیتی ها داخل می شود هم تأثیری دارد؟
در صورتی که اینا از سنف اول تا 12 خوانده باشن و بعد از او تعداد شاگردا به قدر کافی باشه و بالا بره و همیشه تداوم داشته باشن، سنف 11 و 12 10 پوینت نمره میگیرن در قسمت نمره آخری که برای شمولیت در پوانتون ها و در دانشگاه ها میتونن از این استفاده بکنن و سال به سال این تعیین میشه که چند پوینت و کدام زبان بیشتر میتونه که در نمره انترسکورش یا در نمره شمولیت به پوانتون ها کمک شدن. ما تقریبا طور قبلا گفتم در حدود بیشتر از 80 شاگرد فارغ داریم و هر کدامش البته نمره از جمله 6 مضمون که در دی سی ای یا سنف 12 میگیرن میتونه که یکی از این زبان مادریشون باشه.
اگر کسی بخواه که ثبت نام کنه در کجا باید مراجعه کنه؟
ثبت نام به دو رقم میشه. یکی میتونه که از طریق آنلاین در صورتی که شهروند و یا سیتیزن استرالیا باشه و ویزه دائمی داشته باشه و همچنان در یکی از مکاتب روزانه شاگرد باشه میتونه که از طریق آنلاین ثبت نام کنه. اما آسان‌ترین چیزی که در مکتب دندنانگ های اسکول که در پرنسس هایویز در اونجا یک دفتر است به نام VSL یعنی ویکتورین اسکول آف لنگویجز یا مرکز آموزش زبان های خارجی در ویکتوریا، یک شاخه شد در اینجا که مربوط جنوب شرق ایالت ویکتوریا میشه، در اینجا بیاین و فرماها را بگیرن ثبت نام بکنن. بعد از اون نظر به سویشان که سنف چند مکتب است، باز به مون سنف تعیین میشن نظر به سنش، نظر به سویش. امکان داره باز شاگردا هیچ از صفر شروع بکنن اما کلاس 4 باشن، باز او را به دو یا سه کتگوری تقسیم میشه شاگرده و مطابق از او تدریس میشه. کسایی که اینجا تدریس میکنن اکثرا استادای پانتون است، بعضی کسا از معلمین هست که چندین سال اینجا درس داده و در پروگرام های انکشافی و پروگرام دیولپمنت که همه ساله از طریق همی نهاد آموزش زبانهای خارجی ویکتوریا تدریس میشه باید او شرکت بکنن و سیستم های جدید تدریس زبان و سرتیفیکیت را داشته باشند و از طرف دیگر ریکارد پلیس که هیچ نوع جرم و جریمه را مرتکب نشده باشه، اونا میتونن که با نظر داشت سابقه گذشته‌اش که معلم بوده باشه و اسنادش به دست باشه و میتونه که بیایه و دست بده. ما اکثرا کسایی را که استخدام کردیم شو استادای سابق پوانتون کابل بود.
سیستم تعلیمی با سیستم تعلیمی مکاتب دیگه مشابه یا فرق داره و کدام روزا درس داره و همچنان شروعش چی وقت است و ختم میشه در این مورد اگر معلومات؟
ما هر شبه که دبره که پیشتر اشاره کردم این مکتب روزای شنبه میباشه، اما در بعض مراکز در روز هفتم میباشه، اما اکثرا روزای شنبه است. ساعت 8:30 باید بیای شاگرد ها، از ساعت 15:00 شروع میشه تا ساعت 12:20 و اگر کسایی 11:12 باشه ممکن است تا ساعت 1:10 یا 1:05 ادامه پیدا بکنن. ساعت روزش است، اما بخاطر از اینکه تنها روزای شنبه میباشه بعضشون کار خانگی داده میشه و تقاضا میشه از والدینش که باید در طول هفته با اینها همکاری بکنن بیشتر یاد بگیرم.
شرایط شمولیتشان چه قسمه است؟ فیس داره و در این مورد اگر معلومه؟
خب البته چون یک سال دست داده میشه فیس از این بسیار ناچیز است، امکان داره که روز یک دلار هم نشه، اما به خاطر از این که شاگرد ها احساس مسئولیت بکنن ممکن است $50 یا چیزی هست که فرم اکتر کردن امور برای ویکتورین سکول آف لنگویجز یعنی برای خود زمین هارت متدرال که اونا زیاد پول مصرف میکنه یک سبسیدی باره یک کمک از طریق والدین مثل که در مکاتب دیگر میباشه. یکی از خوبی های دیگر که ما بر شما عرض بکنم ایست که در مکاتب روزانه بعض کسا فرانسوی میخونه، بعض کسا اندونزیایی میخونه، اما میتونه که زبان مادری خود بخونن، پشتو، دری، فارسی یا مثلا به طور مثال هر زبان دیگه که باشه. و اونجا در مکاتب روزانهشون تعداد شاگردا و تقسیم اوقاتشون در عین زمان ممکن است میسر نباشه که برن درس بخونن، به این خاطر اینجا روزای شنبه درس داده میشه و اگر صنف 11 و 12 میباشن یا صنف 10 میباشن میتونه که مضمون زبان خارجی رو عوضش بگویه که من زبان فارسی رو میخونم، اونجا ما تصدیق میکنیم که آه میخونه و او میتونه که حساب شوه، حتی یک مضمون رسمیشون در مکتب حساب میشه.
تشکر. شما پیشتر گفته که صنف پشتو هم برای زبانی پشتو هم داری، اگر در این مورد صحبت نمایید که چند صنفی پشتو وجود دارد و تا جایی که ما اطلاع داریم پشتو زبانا کمتر به این علاقه میگیره، در این مورد شما چی پلان هایی دارید که دیگه صنفای پشتو را هم داشته باشی؟
پشتو و دری برای ما ارزش دو زبان است که در وطن ما از زبانهای بسیار مهم است و به این خاطر ما پشتو دری هر روش یک حیثیت داره برای ما در اینجا که ما تدریس میکنیم و حتی علاقه داریم که کسایی که با ازبکی و نورستانی هم اگر تعداد شاگرد زیاد باشه و شکایت دارن که در اونجا فرصت برشون موثر نیست، ما در اینجا تدریس میکنیم. در قسمت پشتو تعداد شاگرد اوقدر زیاد نیست، برای از اینکه تعداد شاگرد کم میباشه و اصنفان مختلف و اوقدر علاقه نمیگرن، در حالی که ما بسیار زیاد کوشش میکنیم که پشتو را انکشاف بدیم و در عین زمانی که تعدادشون زیاد شد ما میتونیم برای صنفای 11 و 12 شون معلم های پوانتون خوانده باشن و استاد پوانتون باشن کمکشون بکنیم و مواد برشون جور کنیم که بازی ها بتانن ویسی درست بدن. لیکن در شرایط فعلی چون تعداد شاگرد ها کم است و اینا باید بیاین ادامه بتن و ما علاقمند هستیم که در زیاد بسازیم. منطقه برای یک نفر، دو نفر، پنج نفر شاگرد حداقل یک کلاس وقتی که پاس میشه در مرکز آموزش زبانهای خارجی ویکتوریا حداقل باید 20 نفر باشه و کمتر باید نباشه. به او خاطر است که کل در قسمت تعداد است، زمانی که شاگردا زیاد شوه و والدین تشویقشان بکنن بیاین ما هر گونه زمینه را که خواسته باشن برشون مساعد میسازیم.
در مجموع برای اردو زبان، پشتو و دری مرکز آموزش زبانهای خارجی در آینده چی برنامه‌های دارد؟
یکی از برنامه‌های ما این است که نه تنها زبانشون انکشاف بدیم، این زبان وقتی که انکشاف داده میشه هم از نقطه نظر صحبت کردن است و هم از نقطه نظر نوشتن است و هم از نقطه نظر از اینکه بتونن خواندن نوشتن دقیق یاد بگیرن و همچنان ما در نظر داریم که در پالوی درسای زبان مسائل فرهنگی و مسائل مذهبی شون هم تا حدودی که افرادگری نباشه و همو درست رای خود بفهمند. یعنی کشور مسلمان هستیم و شما دیگه درسای قرآن کریم هم که بر زبان عربی برشان درس داده میشه و او به سیستم تجوید ما در آخر سمستر کسایی که شاگرد ما باشه ایوازه که روزای شنبه میرن در مساجد و در اونجا میخوانن، ما در عینی که زبان خود یاد میگیرن در اونجا ما درسای قرآن کریم هم برشان تدریس میکنیم و توسط کسایی که او به علم تجوید آشنایی داره و زبان عربی را درست میتونه بخونه و او هم بر زبان مادریشون کمک میکنه. یکی از برنامه های انکشافی است که ما در نظر گرفتیم که شاگرداره که نیازمند هستن و والدین هم سو علاقه دارن که چیزها را بفهمن، یعنی حداقل پنج گناه مسلمانی را بفهمن و احترام کنن به بزرگا و شفقت داشته باشن با خردا و افرادگری و خشونت و همه پذیری داشته باشن با هم دیگر در صلح و آشنایی زندگی بکنن. این چیزها را هم برشون تدریس میکنیم که افراد سالم در جامعه بار بیارن و این جزء از وظایف ما است که در برنامه انکشافی خود داره.
تشکر. در اخیر پیام شما من حیث استاد و همچنان مسئول زبانهای دری و پشتو در این مکتب برای والدین افغانها که مسئولیت اولادای خود را دارد در رابطه با آموختن زبان مادریشان چی است؟
خدمت شما آشنا شد عرض بکنم که پیام ما باعث یک معلم ما باعث یک کسی که ما تقریبا در اینجا 18 سال است ما مسئولیت کوردینیشن یا انسجام از این مرکز دارم، یکی ایست که والدین کوشش بکنن که شاگردا و اولادای خود و اینا را زبان مادریشون فراموش نشه و بسیاری کسا هست اولادای خود انگلیسی میگن یا انگلیسی خودشون اونقدر خوب نیست که کوشش میکنن که با او انگلیسی خود خوب بسازن و او را از زبان هست در دراز مدت بسیار نقصه و بسیار زیان زیاد داره به خاطر از اینکه اونها کاملا بیگانه میشن و بین از جای یک دیوار به اصطلاح با وجود میه که ایره باید از بین ببرن و دوم دیگه باید همکاری بکنن در قسمت تشویق اولادای خود که باید اینجا بیه و دست خود بخونن. دیگه نقطه ایره که من میخواستم بگویم ایسته که ما در اینجا کوشش میکنیم بسیار زیاد که همه یک دیگر خود شاگردا بشناسن، باید بخاطر دیگه تعداد زیاد شاگردای دیگه از زبان‌های مختلف طور قبلا عرض کردم در حدود 50 زبان البته تدریس میشه که حداقل در مرکزی که ما هستیم از 15 و کم نیست و در اینجا اول با فرهنگ‌های مختلف آشنا میشن، یکدیگر احترام میکنن با وجودی که از نقطه نظر زبان، از نقطه نظر مذهب، از نقطه نظر بسیار ارزش‌های دیگه انسان‌ها فرق می‌داشته باشن، لکن میتونن در صلح و سلام زندگی بکنن و یکی دیگه خود بپذیرن و یک احترام بینشون میخواییم که از تنگ نظری و از افرادگری و از تعصبای خشک این شاگردار ما نجات بتیم و ما فکر میکنم کسایی که آمدن نتایج بسیار خوب گرفتن و دیدن که ما همیشه در جهت سالم راهنمایی میکنیم شاگرداره و از این نقطه نظر نه تنها زبان بلکه برای سالم بودن روحشان، برای سالم بودن مفکورهشان باعث یک شهروندی که در اینجا بتونه آدم با سلامت زندگی بکنه و ما نتایجش هم میبینیم که با خشونت غیر از این که ما ضربه دیدیم و ضربه میبینیم دیگه کدام کار نمیشه، از اون خاطر شاگردان یک دید وسیع هم میدیم. ما توجه والدین را به این جلب میکنم که در این قسمت به تفاوت نمان.
بسیار زیاد تشکر محترم فتح سامی مسئول زبانهای پشتو و دری مرکز آموزش زبانهای خارجی در ویکتوریا از معلومات مفید و مهمی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم و امید ازی که والدین اولاده خود را در این مکتب بخاطر آموزش زبان مادریشان شامل نمایید.
تشکر از این فرصتی که مساعد ساختین. آشنا شب خوش داشته باشین. تشکر
خداحافظ.
اگر خورشید گردون وگر گرد سر راه، اگر خورشید گردون وگر گرد سر راه، گدای حضرت شاه گدای حضرت شاه، گدای حضرت شاه، گدای حضرت شاه، گدای حضرت شاه.
حضرت شاه